द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوردونکو دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی نن د اتوار ورځ کال 2015 د مئی د میاشتې سلی رشته منیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د مازیګر شپږ بجې په افغانستان کې شوی دی 15 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار 9 بجې شوی دی د وایس اف امریکا ډیب ریډیو په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه نصر کاکړ
هرکلی وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د مسلم لیگ نون وفاقي حکومت ته خبرداري کړې که چیرې صوبې ته خپل حق ور نه کړي نو د چین سره سوي گوادر کاشغر منصوبې لپاره به لار نه ورکوي اعلی وزیر مردان کې خبریالانو ته ویلي
ہماری پھر ہمارے صوبے میں سے یہ سڑک نہیں نکال کے جا سکتے ہم سیکشن پورے نہیں کریں گے ہم ان کو زمین ہی نہیں دیں گے کیسے لے کے جائیں گے یہ میں زبانی بات نہیں کر رہا ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ اگر ہمارے صوبے کو اپنا حق نہیں دیں گے تو ہمارے صوبے سے یہ روڈ نکال کے ملے گا
د دوبی د ځمکو محکمې په یو تازه رپورټ کې ویلي د روان کال اولنو درې میاشتو کې د بهر ملکونو سره تعلق لرونکو خلکو کې تر ټولو زیات جایدادونه پاکستانیانو اخستي
ابھی ہماری انٹیلیجنس ایجنسی اس پہ کام کر رہی ہے ہمیں کچھ دیر لگے گی اس کے اگر یہ پیسہ بینکنگ چینل کے تھرو گیا ہے تو شاید وہاں سے آپ کو انفارمیشن مل جائے اگر یہ پیسہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے گیا ہے تو اس کا پتہ چلانا شاید اتنا آسان نہیں ہے
او په داسې حال چې عراقي عسکر او شیعه ملیشا رمادي بیرته اخیستلو لپاره د داعش په ضد جګړه شروع کړې غټې ورځپاڼې وایي داعش عراق او شام پر پولو سنی سیمو کې خپل کنټرول نور هم ټینګ کړی دی
ګران اوردونکو په دې یو ساعته خبری خپرونه کې به تاسو د پاکستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې رپورټونه او مرکې اورئ خو اول پام شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک دړکه کړې که چیرې د پاکستان مرکزی حکومت د چین له کاشغر څخه د بلوچستان تر گوادر پورې د اقتصادي لویې لارې جوړولو نقشه بدله کړه نو د دوی حکومت به خپل اختیارات په کار راولي او د لارې لپاره به مځکه اخیستو باندې به بندیز ولګوي نن د یکشنبې په ورځ مردان کې خبریالانو سره خبرو په مهال ښاغلي پرویز خټک ویلي اقتصادي لویې لارې باندې د صنعتونو او تجارتي مرکزونو جوړولو په باب هم مرکزي حکومت دوی په تیاره کې ساتلی دي او هیڅ معلومات نه ورکوي د ده په وینا د ایالتي حکومت د اجازې بغیر دغه لار نسي جوړېدی چین له پاکستان سره تیره میاشت له کاشغر څخه تر گوادر پورې د لویې لارې جوړونې لوزنامه کړې وه خو زیاتره سیاسي ګوندونه وایي د لارې نقشه کې بدلونونه سوي او اوس به د لاهور څخه تیریږي د بلوچستان او خیبر پښتونخوا حکومتونو په دې بدلون نیوکې کوي او غوښتنه لري چې د ډیره اسماعیل خان ژوب او کوټې له لارې د دغه لویې لار گوادر ته وغځول سي د پښتونخوا اعلی وزیر هم ویلي چې مرکزی حکومت د بجلی په باب صوبې سره زیاتوب روان کړی دی او د ایالت له خپلې بجلی څخه 600 میګاواټه کمه بجلی ورکوي چې له امله د صوبې وګړي له سختو مشکلاتو سره مخ دي
د دوبی د ځمکو محکمې په یو تازه رپورټ کې ویلي د روان کال اولنو درې میاشتو کې د بهر ملکونو سره تعلق لرونکو خلکو کې تر ټولو زیات جایدادونه پاکستانیانو اخیستي دي د دوبی لینډ ډپارټمنټ د شمیرې تر مخه د کال 2015 اولنۍ درې میاشتو کې پاکستانی وګړو د 370 میلیونه ډالرو جایدادونه اخیستي دي د پاکستان سره تعلق لرونکو خلکو دوبۍ کې په کال 2014 او 2014 کې د 3.3 ارب ډالره جایدادونه اخیستي وو پاکستانیانو زیاتره سرمایه کاری په قیمتي بنگلو او اپارټمنټونو کې کړې ده د پاکستان په اکثر سیاستمدارانو او پخوانی پوځي چارواکو باندې د ملک نه بهر پیسو وړلو او دغلته سرمایه کاری کولو تورونه لګي او پاکستان افغانستان کې د امن او ترقۍ لپاره د هارت آف ایشیا استنبول پراسس په نوم سیمه ییز هیوادونو د غونډې کوربتوب کوي په دغه غونډه کې د 12 غړو هیوادونو نمایندګانو سره سره د 14 نورو ملکونو او 12 سیمه ییز او نړیوال تنظیمونو استازي برخه اخلي د پاکستان خارجه سیکرټري اعزاز احمد چودري او د افغانستان مرستیال خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی په ګډه د غونډې مشري کوي رپورٹ پہ دا اسلام آباد نہ زمنگا خبریالہ رابعہ پیر راکبی
د ډیو ریډیو سر په خصوصي خبرو کې د افغان سفارت خانه ویاند او قائم مقام سفیر برکت الله رحمتي ویل
میټینګ از ایم ټو ډیسکس پریپریشن فور دی
ددا غونډي مقصد د آسیا د زړه د سیمه ایز غونډي د تیاری جاج اخستل دي چې په ممکنه توګه د روان کال په پای کې په اسلام آباد کې کېدونکې ده. څرګنده دي وی چې د آسیا د زړه استنبول پروسه په کال 2011 کې پیل شوې وه چې مقصد یې د افغانستان د امن او استحکام لپاره سیمه ایز هیوادونه او نړیوالې ادارې یو ځای راغونډول دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت تر مخه د چارواکو د دغه غونډي مشري به د بهرنیو چارو سکتر اعزاز چودري او د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی چې د پخوانی افغان صدر حامد کرزی تربور هم دی په ګډه کوي. پاکستان به د کال په پای کې د بهرنیو چارو د وزیرانو د سیمه ایز کانفرنس کوربه هم وي. د بهرنیو چارو د وزارت تر مخه پاکستان به په دغه غونډه کې د کال 2014 کې د چین پایتخت بیجنګ کې کېدونکې د غونډې عمل مخ په وړاندې بیایي. بل اړخته چین هم د دغه غونډې د کامیابۍ لپاره د هر قسمه مرستې باور ورکوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ده.
د افغانستان د ولسی جرګې ځینې استازي وایي چې د هیواد د ملي امنیت یا ان ډی اس مشر رحمت الله نبیل ورته ویلي د پاکستان د استخباراتي ادارې آی اس آی سره سوی تفاهم لیک لا نه دی عملي. نبیل نن دوشنبه پر ورځ د بندو دروازو شاته د ولسی جرګې له استازو سره خبرې کړي او هغوی ته د لنجمن تفاهم لیک په اړه معلومات ورکړي. دغه تفاهم لیک باندې د افغانستان سیاسي مشرانو، د پارلمان غړو او د مدني ټولنې فعالینو سخت نیوکې پیل کړي او وایي دا د افغانستان د ملي ګټو په ضد تفاهم دی. روانه میاشت د دواړو هیوادونو چارواکو ویلي وو چې د آی اس آی او ان ډی اس ترمنځ د ترګرو په ضد معلومات شریکولو او د ترګرۍ په ضد شریکه مبارزه کولو په حق له یو تفاهم نامه لاسلیک شوی ده.
د ملیشیا چارواکي وایي پولیسو یو شمېر اجتماعي قبرونه معلوم کړي دي چې په اړه یې فکر کیږي د میانمار او بنگلاديش نه راغلي خلک پکې خښ کړل شوی دي. داخله وزیر زاهد حامدی نن خبریالانو ته ویلي دغه قبرونه د تایلند سره په سرحدي پوله نږدې کلو کې معلوم شوی دي، کوم چې د انساني سمګلرانو لخوا استعمال شوی. ځایي میډیا وایي د بنگلاديشي او د میانمار روهینګیا مهاجرینو، انساني سمګلرانو یا قاچاقبرو د استعمال لاندې جیلونو کې او د دې سره نږدې د سلګونو انساني ډانچو نه ډک 13 قبرونه موندل شوی دي. چارواکو د دې وړاندې د ملیشیا په خاوره د اجتماعي قبرونو او یا د غلامانو مرکزونو رپورټونه رد کړي.
له شمالي کوریا څخه یو بس چې 13 نړیوال شزینه فعالین پکې ناستوي نن د یک شنبه پر ورځ جنوبي کوریا ته داخل شوی. د دې فعالینو کې امریکا کې د شزو د حقونو لپاره کمپین چلوونکې ګلوریا سټینم هم شامل ده. دوی د شزو بې وسلې کولو نړیواله ورځ منځله. دغه ډله چې وومن کراس ډی ایم زی نومیږي د تیرې سهشنبه پر ورځ شمالي کوریا ته رسیدلې وه. هلته یې د سولې په باب یوه غونډه وکړه او د شمالي کوریایي شزو سره یې لاریون وایستی. دغه شزینه فعالینو ته د بې وسلې ګرځول سوي هغه سیمې ته د تګ اجازه نه ده ورکول سوي چې شمالي او جنوبي کوریا سره بیلوي.
مشرقی یوکرین کې روس په لابه جدای غوښتونکو ویلي د یاغیانو یو غټ کمانډر او د هغه شپږ نور ملګري د روس سرحدي پولیس سره نږدې موټر بمی چاودنه کې وژل شوی دي. د یاغیانو لوخانسک سیمې لپاره میډیا دفتر ویلي د دفاعي بټالین مهم کمانډر او د هغه ملګري د دونیتسک ښار نه 160 کیلومتره لري په چاودنه کې وژل شوی دي.
په عراقي حکومتي ځواکونو او شیعه ملیشیا د داعش یا اسلامي ریاست په ضد په ختیځ رمادي کې جګړه شروع کړې او هڅه کوي چې دغه ښار له یاغیانو څخه بیرته ونیسي، کوم چې تیر اونۍ تندروانو نیولی و. نور حلور باندې زموږ همکاره سمینه احسن راکوي.
تیره میاشت مغربي او عراقي چارواکو په دې حقله خبرې کولې چې تندرو ډله دولت اسلامي د شام د کوباني ښار نه وستلې شوه، خو تیره هفته ایس د دې جواب د عراق پر رمادي ښار د قبضې سره ورکو او د شروع په ورځې د شام په پالمیرا ښار هم کنټرول ترلاسه کو. د امریکې د خارجه وزارت یو چارواکي د شروع په ورځ خبریالانو ته ویلي چې دلته د صدر نواخله تر سینیټر پورې څوک هم دا نه وایي چې دوی به په دې حالاتو فوري قابو وموندي او دا انتهایی سنگین حالات دي. د دولت اسلامي په رمادي او پالمیرا کې ګټو په حق لا په واشنگټن کې د یوې سیډنیزې ادارې انسټیټیوټ فار د سټډي آف وار سیډنکارا جیسیکا لوئس مکفیټ وایي چې ښکاري دي سي آی اس په غټه پیمانه باندې روان عملیات په دې خیال ترتیب کړي وو چې غوښتلې رمادي باندې د یوې درنې حملې نه مخکې د عراق امنیتي فوزونه خستړي کی او همدا یو قسمه د دوی جنگي ستراتیژي ښکاري، خو دا نه ده چې آی اس ته ماته نه دی ورکړی شوی. نیو امریکا فاونډیشن کې د ترهګرۍ پر ضد یو څیړنکار براین فشرمن وای په نږدې میاشتو کې دا د ځینې هغه علاقو نه وستې شوې هم ده چې دوی په تیر اوړي کې قبضه کړی وو. په دې کې کورد سیمې او مشرقي دیاله صوبې سره نږدې په شمال کې پراته ښارونه او کلیدي او شام کې هم دولت اسلامي د هم صوبې شمالي برخو نه وستې شوې ده. براین فشرمن دا هم وای ایس ایس ځان ډیر خور کړی دی او هم په دې وجه هغه علاقو نه هم تختولې شوې چرته چې دوی موثره کنټرول برقرار ساتلی شو. خو بلخوا په رمادي او پالمیرا کې د پرمختګ سره څیړنکار حسن حسن وایي چې د دې ډلې د دشمنانو دپاره دا اوس یو لوی چیلنج جوړ شوی دی.
د امریکې د انصاف محکمه وایي دوی به د کلیولینډ پولیس افسر د خوش کولو بیا کتنه کوي چا چې د دوه بې وسلې تور امریکایانو په موټر یو سل او اووه دېرش ډزې کړې وې چې پکې دواړه تنان وژل شوي.
The Voice of America Diva Radio خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلاو کترمن اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه غواژي استا او سم وخت سوې دی د لوب د خبرونو او زما همکار محمد اکرام لورزم. محمد اکرام د لوب په میدان کې سره واندی
ډیر مننه نصیر کاکړ صاحب. د لوب په میدان کې په پاکستان کې د نړیوال کرکټ چې کوم آغاز شوه دی دوه ٹی ٹوینٹی میچونه دي. نن دویم ٹی ٹوینٹی میچ پکیږي د پاکستان د کرکټ ټیم او د زمبابوې د کرکټ ټیم ترمنځ. اولنی ٹی ٹوینٹی پاکستان ګټلې دی. شپږ کاله پس په پاکستان کې نړیوال کرکټ یو ځل بیا پرځای شوی دی. نن چې کوم میچ دی د هغې لپاره تیاری هم شوی دی او خلک هم د کرکټ میدان ته را روان دي. دا لوبه د لاهور په قذافی سټیډیم کې کیږي. نن په میچ کې دوه تبدیلۍ په ممکنه توګه باندې ښکاري چې کوم رپورټونه راغلي دي. هغه وایي چې د پاکستان په کرکټ ټیم کې به شعیب ملک او بلاول بټي په نن میچ کې شامل نه وي. څو شیبو کې به ټاس هم مشتل کیږي او سخت امنیتي ګامونه هم پورته کړل شوي دي. د دې وروسته به درې ون ډے میچونه هم وي او د امنیتي اندېښنو له وجې دا ټول میچونه به د لاهور په قذافی سټیډیم کې کولای شي.
ډیر مننه. ډیر مننه سر. د وایس اف امریکا جو ریډیو د قدرمن اوریدونکو خبری خبرونه ته ادامه ورکو او لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک دړک کړي کچيري د پاکستان مرکزی حکومت د چین لکه اشغر څخه د بلوچستان تر گوادر پورې د اقتصادي لوی لارې جوړولو نقشه بدل کړه. نو د دوی حکومت به خپل اختیارات په کار راولي او د لارې لپاره په مزکه اخیستو به بندیز ولګوي. نموړي دا خبرې نن د خیبر پښتونخوا په مردان کې له خبريالانو سره کړي او زموږ خبريال ریاض حسین اور باندې یو ریپورت تیار کړي او ریدو ته تاسو پام راګرځو.
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلي دي چې د شپېته کالو راهسي صوبې ته خپل حقونه نه ورکول کیږي او که د مرکزی حکومت له طرفه صوبې ته خپل حقونه نه میلاویږي نو هغوی به د سیکشن پور په ذریعه د چین پاکستان د اقتصادي راهداري لارې اجازه ورنکړي. دا خبره دوی نن په مردان ضلع کې خبریالانو سره د خبرو په مهال کړې ده. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک زیاته کړه چې په صوبه کې د بجلی د لوډ شیډنګ بنیادي وجه د صوبې منل شوي حقونه نه میلاویدل دي. بي ویل چې په عین کې د بجلی د صوبې د پیداوار سوار لس پیسه د ایساد د صوبې حق دی او په کار د چې مرکزی حکومت صوبې ته دغه خپل حق ورکړي.
د دې نامه اسلام آباد ته اوس دین امارا شیر بنتا تھا 1500 میگا واٹ اور ہمیں 900 میگا واٹ دیا گیا. اس کے اگلے دن چیک کیا ہمارا 1700 میگا واٹ بنتا تھا ہمیں 1100 میگا واٹ. اس تو جب میں نے حساب کیا تو 600 میگا واٹ اس صوبے کو بجلی کم دی جا رہی.
بی وائی چې د صوبې د بجلی په پیداوار کې مرکزی حکومت صوبې ته 600 میگا واٹ بجلی کم ورکوي او دا خبره ما په خپل معلومات معلومه کړی دا چې زمونږ حق 1500 میگاواټ جوړیږي په هغه کې صبح ته 900 میگاواټ بجلی ملاویږي او چې کله د صبح حق 1500 میگاواټ شي نو صبح ته د بجلی په پیداوار کې 1500 میگاواټ بجلی ورکول کیږي او په دې جرم کې ورسره د وابډا شبکه هم برابر شریک ده. دوی په دې خبره زور ورکړو چې د شپې ته او کال راهسې د صبح سره ظلم کیږي او تر کومه پورې به دغه ظلم د صبح خلک برداشت کوي. د صبح د بجلی په پیداوار کې 14% حصہ جوړیږي او هغه د صبح حق دی. د پاکستان چینا اقتصادي راهداري په حواله هغوی ویل چې د صبح د هزارې ډویژن نواخله تر ډیای خان او جنوبی پنجاب نه تر بلوچستان پورې هغوی ته چې کومه لاره ښودلې شوې ده په هغې کې دا سیمې نه دي شامل کړې شوې. دوی دا هم وویل چې د اقتصادي راهداري په لاره کې چې کوم تجارتي مرکزونه جوړیږي د هغې په هکله هم تر اوسه پورې هغوی ته هېڅ پته نشته او که ترقي راځي نو هم د تجارت او اقتصادي ترقۍ په وجه باندې به مقامي اوسیدونکي هم ترقي کوي. خو زه دا خبره په ډاګه کوم چې که صوبې ته د هغوی حقونه نه ورکول کیږي نو هغوی به په صوبه کې د اقتصادي راهدارۍ د لارې اجازه ورنه کړي.
ہماری پھر ہمارے صوبے میں سے یہ سڑک نہیں نکال کے جا سکتے. ہم سیکشن فور ہی نہیں کریں گے, ہم ان کو زمین ہی نہیں دیں گے, کیسے لے کے جائیں گے. یہ میں زبانی بات نہیں کر رہا ہوں. انشاءاللہ تعالی اگر ہمارے صوبے کو اپنا حق نہیں دیں گے تو ہمارے صوبے سے یہ روڈ نکال کے نہیں لے جاؤ.
دوی وایي چې زمونږ په صوبه کې تر هغې پورې دا لاره نشي جوړولې تر کومه پورې چې صوبه په دې باندې سیکشن فور نوي لګولې نو څنګه به مرکزی حکومت دا سړک اوباسي. دا خبره زه هسې زبانی نه کوم چې مونږ ته حق نه ملاویږي نو مونږ به د لارې اجازه نه ورکوو. زمونږ صوبه هم ترقي غواړي, زمونږ د صوبې خلک هم خپل حقونه غواړي او مونږ ته هم د ترقۍ ضرورت دی. تر اوسه پورې د مرکزی حکومت له طرفه چې مونږ ته څه ویلي شوي دي د پاکستان چین د راهدارۍ لاره د هغې نه بدله ده او دا هم مونږ ته واضح نه ده چې په دې لاره باندې کوم د تجارت مرکز زونه جوړیږي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز هټک زیاته کړه چې په صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو وروسته اختیارات به په لاندې کچه عوامي نمائندګانو ته میلاو شي او د بجټ 30% حساب چې د 15 نه 30 ارب روپیه جوړیږي به په بلدیاتي سطح باندې خرڅ کیږي. دوی په اخر کې دا خبره واضحه کړه چې د صوبایي حکومت د احتساب اداره خپل اختیارات لري او په دې کې هیڅ سیاسي مداخلت نشته. ریاض حسین, وایس آف امریکا, ڈیو ریڈیو, مردان.
در وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. د دوبۍ د ځمکو محکمې په یو تازه رپورټ کې ویلي چې د روان کال اولنو درې میاشتو کې د بهر ملکونو سره تعلق لرونکو خلکو کې تر ټولو زیات جایدادونه پاکستانیانو اخیستي دي. د دوبۍ لینډ ډپارټمنټ چې کومه شمېره ورکړې ده د هغې تر مخه پاکستانی وګړو د 370 میلیونه ډالرو جایدادونه په دغه درې میاشتو کې اخیستي دي. د پاکستان په اکثر سیاست مدارانو او پخوانی پوځي چارواکو باندې د ملک نه بهر پیسو وړلو او سرمایه کاری تورونه لګي. رپورټ په د پیښور نه زمونږ خبريال حمید الله راکوي.
د دوبۍ د لینډ ډپارټمنټ د محکمې لخوا د کال 2015 د نومبر 14 میاشتو د اجرا شوو شمیرو تر مخه پاکستانی وګړو په دوبۍ کې د 370 میلیونو ډالرو جایدادونه اغستې دي او دا په دوبۍ کې د کوم هیواد د وګړو تر درېمه غټه سرمایه کاری ده. دغه شمیرې وایي دا پیسې 953 پاکستانی وګړو سرمایه کړي او په دغه لحاظ سره د هندوستان د 1000 وګړو نه پس دا دویمه غټه شمیره ده. د دې وړاندې د کال 2014 او 2014 د شمیرو تر مخه پاکستانی وګړو په دوبۍ کې د 3.3 بلیون ډالرو سرمایه کاری کړې وه. د بی آر یا د فیډرل بورډ آف ریوینیو د شمیرو تر مخه تر اوسه 640 پاکستانی وګړي دوی ته څرګنده شوي چې په دغه سرمایه کاری کې برخه لري او دوی ګوري چې آیا د هیواد نه وتلې دغه سرمایه باندې مالیه یا ټیکس اغستل شوی او آیا دا قانوني یا غیر قانوني پیسې ده. د اداري بیان شاهد حسین اسد وایي
ټوټل 646 لوګو کې باره مې ہماری انٹیلیجنس ایجنسی جو انڈین ریونیو کی ڈائریکٹریٹ جنرل آف انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن انڈین ریونیو ہے, انہوں نے اتنے لوگوں کا سراغ لگایا ہے کہ انہوں نے یہ جو ڈماک نام کی ایک کمپنی ہے جس کے پورے پورے پیج کے اشتہار آ رہے ہیں.
پدوبے کے دا پراپرٹی یا جیدادونو یو غټی کمپنی بیوٹ ڈاٹ کام په خپل ویب سائٹ لیکلی چې د پاکستانی وګړو غټه برخه په دوبه کې پراپرٹی په کرایه نه بلکې په قیمت اغستو آماده ده. دا پراپرٹی د دوبه په ګران بیا سیمو کې ده او پاکستانی وګړي د اپارټمنټس یا د وړو پلیټونو پر ځای د غټو غټو بنگلو په اغستلو کې غوري دي. شاهد حسین اسد وایي دوی په لاهور او کراچۍ کې په ځینو هوټلونو چاپی وخلی چرته چې د دوبه د پراپرٹی غټو کمپنو خپل دفتر پرانستې وي او دوی وایي که دوبه ته انتقال شوی پاکستانی سرمایه د بینکونو د لارې تللی وی نو بیا در معلومولو امکان شته او کچری د هونډې د لاري وی نو بیا به دا پیسې ورکه پاتې کیږي او کچری دا سرمایه 15 کال وړاندې تلوي نو بیا ور سره د ټیکس او د مالیه د قانون لاندې اډو حساب نشي کېدی.
دوسرے ملک کے ساتھ آپ کا اس طرح کا کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے کہ وہ جتنے بندے پاکستانی جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے, ابھی ہماری انٹیلیجنس ایجنسی اس پہ کام کر رہی ہے, ہمیں کچھ دیر لگے گی اس کا, کہ اگر یہ پیسہ بینکنگ چینل کے تھرو گیا ہے تو شاید وہاں سے آپ کو انفارمیشن مل جائے, اگر یہ پیسہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے گیا ہے تو اس کا پتہ چلانا شاید اتنا آسان نہیں ہے.
د بیو ڈاٹ کام دشمیرو ترمہ د پاکستانی وګړو صرف 15.2% د کاروبار د پر دفترونه په کرایه کړی او باقی د مرینا دوبی, دوبی خار او حمیره جمایلینڈ کې غټی غټی بنگلې اغستی او د بی آر ویان وای دیزنی سرمایه کارو ته نوٹس استولی.
اس طرح کا کوئی سینٹرلائز ڈیٹا نہیں ہے کہ وہ آٹومیٹک انفارمیشن ایف بی آر کو آ جائے. یس, یہ چیز کہ آپ کے فارن ٹریولس کتنے ہیں, یہ دوسرے, اس کا ڈیٹا ہم نے اکٹھا کیا ہوا ہے اور اس کی بیس پہ ہم ان تمام لوگوں کو نوٹسز بھی بھیج رہے ہیں.
خود سیڑھوں کی وائی پر دوبے کے سرمایہ کون کے کسانوں نہ دا مالیے دا پختنی او لاس اچھون کار با پدا سے حال کی آسان نوی چھ دا پاکستان دا حکمران خاندان کاروبارون ہم دا سعودی عربستان پر گڑون دا نڑے پنور حوادون کی خواری دی. حمید اللہ وائس آف امریکا, ڈیو ریڈیو پہ خبر.
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadwradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com.
دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا اوس هم زو د اسلام آباد لوري ته چیرې چې د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید ویل دی چې له ترګری څخه نه یوازې دا چې هیواد ډیر زیات اغیزمن سوی دی, ټوله وګړي اغیزمن دي, ورسره د هیواد اقتصاد هم ډیر زیات اغیزمن سوی دی چې له امله بیروزګاری او د غیر یقیني حالات په هیواد کې. نوموړي ژغ کړی دی چې د قرآن او د سنت چې کوم رښتونی پیغام دی هغه باید دی چې په صحیح توګه خپور سی او تر خلګو پوری اور ورسول سی. نور حال اور باندې اورنگزیب خان راکوي.
د پاکستان اطلاعاتو مرکزی وزیر ویلی دی چې د ترخګری له وجې معاشرې ته سخت نقصان رسیدلی دی او راتلونکي نسلونو ته یو محفوظ پاکستان ورکول غواړو. راولپنډي ښار کې یوې مدرسې تقریب ته وینا په وخت اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید ویلی دی چې په مشکل کې ګیر د انسانیت خدمت د اسلام اصل تعلیم دی او په بے ګناه خلکو د ظلم اجازت اسلام نه ورکوي. دوی دا هم ویلی دی چې د مسلمانانو په جمعتونو بریدونه کیږي او پاکستان کې خلک په دې مجبوره شوي دي چې کله عبادت کوي نه د جمعتونو په حفاظت یې وسلوال خلک ودرولي وي. آخر دا تعلیم چا ورکړی دی چې بے ګناه خلکو باندې بریدونه وشي؟
سعودی عرب کی مسجد میں بھی جان لے لی, راول پنڈی کی مسجد اور امام بارگاہ میں بھی کسی کی زندگی محفوظ نہیں, لاہور, کراچی, پشاور عبادت کرتے ہوئے مسلح پہرے دار کھڑے کر کے عبادت کرنی پڑتی ہے. تو یہ تعلیم کہاں سے آئی؟ کس نے ان لوگوں کو اکسایا ان باتوں پہ؟
دوی وی چی سعودی عرب کے پجمات کے خلق وجل کی گی, دلتا پاکستان کے پجماتوں و امام بارگاہ کے خلق وجل کی گی, آخر دا تعلیم چا ور کڑے دے او دا سوچ دا کم اڑخ نہ راغلے دے. پرویز رشید وی چی اصل دین هم دا دی چې قرآن او پیغمبر اسلام کومه لار خودلې ده هغه خپلول پکار دی, او هغه لار د خلکو وژلو نه بلکې د ژوند ورکولو ده. پرویز رشید هم وایي چې کال 2009 لاهور ښار کې سریلنکا کرکټ ټیم باندې برید له وجې پاکستان ګرد نړۍ کې بدنام شوی وو. یو خوا ترخګرو سریلنکا کرکټ ټیم تنن وژل غوښتل, نو بل خوا چې کله پاکستان کې ډینګي مرض خور شو نو هم سریلنکا نه ډاکټران راغلي وو او دلته به یې د خلکو خدمت کولو. اطلاعاتو مرکزی وزیر یو ځل بیا علما ته ویلی دی چې د داسې بیانونو نه ډډه وکړي چې په معاشره کې د تقسیم وجه جوړیږي او اتحاد او اتفاق دپاره خپل مثبت کردار ولوبوي. سینیټر پرویز رشید د نوړاندې هم سو واری دا خبره کړې ده چې ځینې مدرسې ترخګرۍ کې کردار لري او داسې بیانونو نه پس د مدرسو او خصوصي توګه ځینې داسې عالمانو لخوا پرویز رشید خلاف یو کمپاین پیل شوی دی چې اکثر له پاکستان شخصي ټلویزیون باندې بیا بیا په پروګرامونو کې برخه اخلي. ځینو لخوا پرویز رشید خلاف په سړکونو بینر هم لګول شوی دی او ځینې خلکو د دوی د قتل خبره هم کړې ده. د نوړاندې هم د پنجاب گورنر سلمان تاثیر خپل په حفاظت مامور د پولیسو یو تن ممتاز قادری لخوا ځکه وژل شوی وو چې توهین مذهب په تور نیول شوی یو عیسائی زنانه آسیا بیبی سره ملاقات کړې وو. اورنگزیب خان, وایس آف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
ڈیو ریڈیو.
د ډیو ریډیو خبري اعلان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شئ.
وایس اف امریکا ډی بریډیو د زمنګ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی نه نه خپنې غباندې اوري. اکثر ډیر خلک چې عمر یې زیات شي نو د یو شمیر بیمارو ترڅنګ هغوی د یاداشت د کمی د بیمارۍ سره هم مخ کیږي. دغه بیماری ته په انګریزي ژبه کې الزایمر وای او نه صرف په غریبانو هیوادونو کې بلکې په ترقی یافته هیوادونو کې هم ډیر د زول عمر خلق د الزایمر بیماری سره مخ کیږي. د دې په مکمل توګه باندې تر اوسه پورې کوم علاج هم نه دی دریافت شوی. یو رپورت په دوای صف امریکا تاسو ته د منګه همکارا فوزیه انجمنه دی کوي.
اکثر چې بوډاګان څه د ناپوهۍ خبره یا کار وکړي نو خپلوان وایي چې دی اوس 70-72 شوی دی نه پوهیږي. نو هسې خو په عامه ژبه کې 70-72 د بوډاوالي ناپوهۍ ته ویل کیږي، ولې 70-72 په اردو ژبه کې د اویا 2 اویا معنی لري او دا یو د ساینس له لارې منل شوی حقیقت دی چې په زوړ عمر کې یو داسې ناروغتیا په بنده راتلی شي چې ورسره د یادداشت او پوهې صلاحیت اغېزمن شي او اکثر خدا سے ناروغا بیا خپل ډیر نږدې خپلوان هم نه پیژني که هغه خپل لونه زامن ولې نه وي او نه خپل ضروری کارونه په خپل کول شي. د پاسه په دا چې د دې ناروغتیا سپوخ علاج هم لا تر اوسه نه دراوته، خو ساينس پوها د دې په اړه سیړنو کول باندې ضرور لګیا دي او اوس د یو تازه سیړنې لالارې دا معلومه شوې ده چې سیګریټو یا تماکو سکلو سره دا ناروغتیا د بوډاوالي نه وړاندې په نیمایي عمر کې هم سر راوچتول شي. دا سیړنه د یونیورسټي اف ټیکساس د نیورولوژي پروفیسر کلاډیو سوټو سره د خپل ملګرو په لیبارټری کې ساتلی شو د خاص قسمه په مګو باندې کړی دا وایي چې موږ وکتل چې په دغو کې کومو مګو د سیګریټو لوګي اخیسته وو نو هغو کې د زوړ عمر نه وړاندې د الزایمر ډېرې بدې نښې راښکاره شوی او د دغو په دماغونو کې هم د انساني الزایمر د ناروغو په شان بدلونونه موجود وو. ځکه نو د پروفیسر سوټو وینا ده چې زمونږ د مشاهده او د اپیډیمیولوژي د ماهرینو د ځینو څېړنو تر مخه زه به دا وګڼم چې د سیګریټو سکولو عادت پرېښودلو له لارې بنده ځان د پاره د الزایمر د ناروغتیا کېدلو خطره کمولی شي او اوس په خپل راتلونکي څېړنې کې به پروفیسر سوټو دا ګوري چې د دینا هم سیوا د سیګریټو لوګې واخلي نو بیا به په دې مګو د څه قسم اثر وشي.
د میرمنو غږ
زه تعلیم حاصل کوم، ما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکم.
ملاله یوسفزی د علم رڼا غواړي.
ډیری نوري خزي او جنکي هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزي په دغه ارمان مړی یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروئ.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. ګران اوردونکو زمونږ سره اوسئ، دویمه برخه کې به هم موږ تاسو ته رپورټونه وړاندې کوو. د افغانستان په حق لا هم زمونږ سره رپورټ شته دی. دولت اسلامي په شام او عراق کې څومره پرمختګ کړی دی، د هغې خلاف نړیوال کوششونه په کوم ځای باندې بلاړ دي، په دې هم رپورټ لرو. او د ولور په حق لبانې به مونږ تاسو ته یو رپورټ وړاندې کوو. دا خو په ډیرو پښتنو علاقو کې دي، خو په بلوچستان کې د دې په حق لبانې نوی پرمختګ څه دی؟ مذهبي عالمانو او قبایلي مشرانو د دې په حق لبانې یو غونډه کړې ده. رپورټ به تاسو ته وړاندې کوو، مونږ سره اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
در وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او اس یو زل پیاتا ستبلان دی کبو دا مهم خبرونو سر ٹکی
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د مسلم لیگ نون په مرکزی حکومت ته خبرداري ورکړې ده. کچيري ایالت تخپل حق ورنکې نو د چین سره سوي گوادر کاشغر منسوبې لپاره بلار نه ورکوي. اعلی وزیر مردان کې خبري اعلان ته ویلي،
ہماری پھر ہمارے صوبے میں سے یہ سڑک نہیں نکال کے جا سکتے، ہم سیکشن فور ہی نہیں کریں گے، ہم ان کو زمین ہی نہیں دیں گے، کیسے لے کے جائیں گے؟ یہ میں زبانی بات نہیں کر رہا ہوں، ان شاء اللہ تعالیٰ اگر ہمارے صوبے کو اپنا حق نہیں دیں گے تو ہمارے صوبے سے یہ روڈ نکال کے نہیں لے جائیں گے.
د دوبی د ځمکو محکمې یو تازه رپورټ وایي، د روان کال اولنې درې میاشتو کې د بهر ملکونو سره تعلق لرونکو خلکو کې پاکستانیانو تر ټولو زیات د 370 میلیونه ډالر جایدادونه اخستي.
ابھی ہماری انٹیلیجنس ایجنسی اس پہ کام کر رہی ہے، ہمیں کچھ دیر لگے گی اس کا، اگر یہ پیسہ بینکنگ چینل کے تھرو گیا ہے تو شاید وہاں سے آپ کو انفارمیشن مل جائے، اگر یہ پیسہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے گیا ہے تو اس کا پتہ چلانا شاید اتنا آسان نہیں ہے.
او په داسې حال چې عراقي عسکر او شیعه ملیشا د رمادي ښار بیرته اخیستو لپاره د داعش ډلې په ضد جګړه شروع کړې. غټې ورځپاڼې وایي داعش عراق او شام پر پوله سنی سیمو کې خپل کنټرول نور هم ټینګ کړی دی.
او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته.
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک دړکه کړې، کچېرې د پاکستان مرکزی حکومت د چین له کاشغر څخه د بلوچستان تر گوادر پورې د اقتصادي لوی لارې جوړولو نقشه بدله کړه، نو د دوی حکومت به خپل اختیارات په کار راولي او د لارې لپاره به مځکه اخیستو باندې بندیز ولګوي. نن د یکشنبې پر ورځ مردان کې خبریالانو سره خبرو په مهال ښاغلي پرویز خټک ویلي، اقتصادي لوی لارې باندې د صنعتونو او تجارتي مرکزونو جوړولو په باب هم مرکزی حکومت دوی په تیاره کې ساتلي او هیڅ معلومات نه ورکوي. دغه په وینا د ایالت حکومت د اجازه بغیر دغه لار نسی جوړیدای. چین له پاکستان سره 13 میاشتې له کاشغر څخه تر گوادر پورې د لوی لارې جوړونې لوزنامه کړې ده، خو زیاتره سیاسي ګوندونه وایي د لارې نقشه کې بدلونونه سوي او اوس به د لاهور څخه تیریږي. د بلوچستان او خیبر پښتونخوا حکومتونه په دې بدلون نیوکه کوي او غوښتنه لري چې د ډیر اسماعیل خان ژوب او کوچ له لارې دی دغه لوی لار جوړ کړل شي. د پښتونخوا اعلی وزیر دا هم ویلي چې مرکزی حکومت د بجلی په باب هم صوبی سره زیاتوب روان کړی دی او د ایالت له خپلې بجلی څخه 400 میگاواټه کم ورکوي، چې له عملی د صوبی وګړي له سختو مشکلاتو سره مخ دي.
د دوبی د ځمکو محکمې یو تازه رپورټ کې ویلي، د روان کال اولنو درې میاشتو کې د بهر ملکونو سره تعلق لرونکو خلکو کې تر ټولو زیات جایدادونه پاکستانیانو اخیستي دي. د دوبی لینډ ډپارټمنټ د شمیرې تر مخه د کال 2015 اولنۍ درې میاشتو کې پاکستانی وګړو د 370 میلیونه ډالرو جایدادونه اخیستي دي. د پاکستان سره تعلق لرونکو خلکو دوبی کې په کال 2014 او 2014 کې د 4.3 ارب ډالر جایدادونه اخیستو. د پاکستان په اکثر سیاست مدارانو او پخوانی پوځي چارواکو باندې د ملک نه بهر پیسو وړلو او سرمایه کاری تورونه لګي.
د افغانستان ولسی جرګې ځینې استازي وایي چې د هیواد د ملي امنیت یا ان ډی اس مشر رحمت الله نبیل ورته ویلي، د پاکستان د استخباراتي ادارې آی اس آی سره سوی تفاهم لیک لا نه دی عملي. نبیل نن د دوشنبې پر ورځ د بندو دروازو تر شا د ولسی جرګې له استازو سره خبرې کړي او هغوی ته د لنجمن تفاهم لیک په اړه معلومات ورکړي. دغه تفاهم لیک باندې د افغانستان سیاسي مشرانو، د پارلمان غړو او د مدني ټولنې سازمانونو سختې نیوکې پیل کړي او وایي دا د افغانستان د ملي ګټو په ضد تفاهم.
د ملیشیا چارواکي وای پولیس یو شمیر اجتماعي خبرونه معلوم کړی دي چې په اړه یې فکر کیږي. د میانمار او بنگلاديش نراغلي خلک پکې خخکله شوی دي. داخله وزیر زاهد حامدین خبري اعلان ته ویلي دغه خبرونه د تایلند سره په سرحدي پوله نږدې کلو کې معلوم شوی دي، کوم چې د انساني سمګلرانو لخوا استعمال شوی.
په عراق کې حکومتي ځواکونه او شیعه ملیشیا د داعش یا اسلامي ریاست په ضد په ختیځ رمادي کې جګړه شروع کړې او هڅه کوي چې دغه ښار له یاغیانو څخه بیرته ونیسي، کوم چې تیره اونۍ تندروانو نیولی وو. راپورونه وایي د سنی مسلمانانو داعش ډله د لرې پرتې انبار صوبې زیاتره برخې نیولې دي. دغه صوبه له شام، اردن او سعودي عربستان سره سرحدونه لري.
مشرقی یوکرین کې روس په لابه جدای غوښتونکو ویلي د یاغیانو یو غټ کمانډر او د هغه شپږ نور ملګري د روس سرحدي پولیس سره نږدې موټر بمی چاودنه کې وژل شوی دي. او د امریکې د انصاف محکمه وایي دوی به د کلیولند پولیس افسر د خوشی کولو بیا کتنه کوي، چا چې د دوه بې وسلې تور امریکایانو په موټر یو سل او اووه دېرش ډزې کړې وي چې پکې دواړه تنان وژل شوي وو. او امکان دی د ایتیوپیا واکمن ایتیوپین پیپلز ریولوشنری ډیموکراتیک فرنټ نن شو عمومي انتخابونو کې یو ځل بیا ګټه ترلاسه کړي. ای پی آر ډی ایف پارټي د تیرو دوه لسیزو راهیسې په واک کې ده.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دا ګلاو قدرمن اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. جو افغانستان ولوري ته په دې برخه کې چې د افغانستان د ولسی جرګې ځینې استازي وایي چې د هیواد د ملي امنیت یا ان ډی اس مشر رحمت الله نبیل ورته ویلي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ای اس ای سره سوې تفاهم لیک لا نه دی عملي. په دې باب نور معلومات اخلو له کابل څخه د ډیوه ریډیو خبریال کمال سادات څخه چې دا وخت له مر سره په ټلیفون موجود دی. ستړي مسې په خیر علي کمال سادات صاحب.
مزګر په خیر ډیر مننه خغلې ککړ مې ربني وکي.
ډیر مننه ک تر ټول مخه هم د دې غونډې تفصیل راکې چې د ولسی جرګې لغړو سره د بندو دروازو تر شا د ان ډی اس یا د ملي امنیت د ادارې مشر رحمت الله نبیل کړي.
لومړی خدای چې د تیر څو ورځو رئیس دی پارلمان یعنی د دواړو مجلسونو چې په هغه کې مشرانو جرګه او ولسی جرګه راځي د غي ممبرانو یا سیناتورانو وکیلانو له پاکستان سره د دغه تړون په اړه سخت نیوکې وکړې. په حکومت باندې دوی دا خبره کوله چې دغه تړون چې دی د افغانستان په ګټه نه دی او باید دغه تړون فسخ شي. خو د دې تر څنګ ځینې نور داسې وکیلان وو چې هغوی له حکومت نه وغوښتل چې دغه تړون دی د دې تړون کې چې کومې معاهدې دي تړونونه مادې دي هغه دې له پارلمان سره شریکې کړي. څو ورځې وړاندې بیا افغان جمهور رئیس د افغانستان مخور کسان د سیاسي ګوندونو مشران د مدني ټولنو غړي قوم جهادي مشران هغه وروغتل هغه سره په دې اړه خبرې وکړي. خو بیا هم د پارلمان قناعت پیونه شو. پارلمان د ملي امنیت مشر نبیل چې دی هغه نن پارلمان ته ورغوښتي او د هغې نه پوښتنې ګروېګنې وکړي. کله چې د دوی خبرې اترې پوښتنې ګروېګنې حساس پړاو ته ورسېدې نو په میډیا یې مایکونه بند کړل، دروازې بندې کړې، له میډیا نه پټې خبرې سره وکړې. خو مونږ چې کوم رپورټونه ترلاسه کړي دي په هغې په اړه چې کوم وکیلانو سره مونږ خبرې کړې دي، ځینې وکیلانو د نوم له خودلو پرته مونږ ته وویل چې نبیل دا خبره ورته کړې ده چې دغه تړون له پاکستان سره نه دی امضا شوی. خو بله ورځ بیا چې جمهور رئیس کوم کسان ورغوښتي وو په هغې کې هم زمونږ ته ځینې کسان وویل چې جمهور رئیس دا فیصله وکړه چې په دې تړون به علي سره غور کیږي.
او هغه کانفرنس چې د افغانستان په باب په اسلام آباد کې دی او ویل کیږي چې دولس هیوادونو استازي به پکې ګډون کوي، څه تمې څرګندېږي په افغانستان کې؟
دا خو د استانبول د کنفرانسونو یوه لړۍ ده. په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ځینې چارواکي د سیاسي چارو معین حکمت خلیل کرزی چې دی هغه به په دې کې ګډون کوي، یو شمېر نور چارواکي به په دې کې ګډون کوي. د افغانستان د سیمې په حالاتو باندې په دې اړه خبرې کیږي. څو شېبې وړاندې مو په د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند مستغنی چې د هغه سره مخابره وکړي، دوی ویل چې دوی بشپړ تیاری ورته لري. افغانستان به خپل اقتصادي، امنیتی او نورې چې کومې اجنډا کې د دوی موضوعګانې شاملې دي هغه به دغه پارلمان ته وړاندې کوي. دوی ویل چې داسې ناستې کولی شي چې په دواړو هیوادونو بلکې د سیمې په هیوادونو په سطح په دې کې آرامي راولي، اقتصادي پیاوړی شي. نو دوی خو خوښي تر څرګنده کړه، خو بیا به هم وکتل شي چې داسې ناستې څومره مؤثرې تمامېدای شي.
ډېره مننه کمال صدا صاحب او د ځان خیال ساتئ.
آباد اوسئ.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د څنګه چې تاسو د کمال سرات نه هم اوریدل، افغانستان کې د امن او ترقی لپاره سباله پاکستان د هارت اف ایشیا استنبول پروسس په نوم باندې سیمه ییز هیوادونو د غونډې کوربتوب کوي. په دې کانفرنس کې د 12 خړو هیوادونو نمائندګانو سره سره د 14 نورو ملکونو او 12 سیمه ییز او نړیوال تنظیمونو استاد هم برخه اخلي. د دې مشري د پاکستان خارجه سیکرټری اعزاز احمد چودھری او د افغانستان مرستیال خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی په ګډه باندې کوي. د دې نور حال د اسلام آباد نه زمونږ خبریاله رابعه پیر راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی اسلام آباد ته رسیدلی دی. دوی به د آسیا د زړه استنبول پروسې په اړه کېدونکې د اعلی چارواکو په غونډه کې ګډون کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتخانې تر مخه د چارواکو په دغه غونډه کې به د بهرنیو چارو د وزارت څلور اهم غړي د حکمت خلیل کرزی ملګرتیا کوي. د ډیوا ریډیو سر په خصوصي خبرو کې د افغان سفارتخانې ویاند او قائم مقام سفیر برکت الله رحمتي وویل
meeting is aimed to discuss preparation for the Heart of Asia ministerial conference that will be held in Islamabad sometimes by the end of this year.
تدغه غونډې مقصد د آسیا د زړه د سیمه ییز غونډې د تیاری جاج اخستل دي چې په ممکنه توګه د روان کال په پای کې په اسلام آباد کې کېدونکې ده. څرګنده دي وی چې د آسیا د زړه استنبول پروسه په کال 2011 کې پیل شوې و چې مقصد یې د افغانستان د امن او استحکام لپاره سیمه ییز هیوادونه او نړیوالې ادارې یو ځای راغونډول دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت تر مخه د چارواکو د دغه غونډې مشري به د بهرنیو چارو سکتر اعزاز چودھری او د افغانستان بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی چې د پخوانی افغان صدر حامد کرزی تربور هم دی په ګډه کوي. پاکستان به د کال په پای کې د بهرنیو چارو د وزیرانو د سیمه ییز کانفرنس کوربه هم وي. د دغه غونډې د اهمیت په اړه په داسې حال کې چې پاکستان او افغانستان ښه اړیکې مخ په وړاندې روانې دي، مشر جنرالیست طاهر خان وایي
د غونډې اهمیت ځکه ډیر زیات دی چې په دې کې اکثره چې کوم سیمه کې هیوادونه دي بیا به مهم هیوادونه دي هغه د دې غړي دي او د دې مهم مقصد چې یو دی هغه په افغانستان کې صلح او امنیت او خوشحالي ده. نو د ګاونډي هیوادونو رول ځکه ډېر زیات مهم دی چې د افغانستان وضع او حالات په ګاونډي هیوادونو باندې د سیمې په هیوادونو باندې ډېر زیات
د بهرانو چارو د وزارت تر مخه پاکستان به په دغه غونډه کې د کال 2014 کې د چین پایتخت بیجنګ کې کېدونکې د غونډې عمل مخ په وړاندې بیایي. بل اړخ ته چین هم د دغه غونډې د کامیابی لپاره د هر قسمه مرستې باور ورکوي او دغه باور په تیرو ورځو کې د چین د صدر پاکستان ته د راتګ په محل د پارلیمان د غونډې سره د وینا په محل هم څرګند شوی و. د څېړونکو وینا ده چې د کال په پای کې کېدونکې د آسیا د زړه استنبول پروسه به سیمې په خصوصي توګه افغانستان ته وړاندې امنیتي خطرو لپاره مرستې او اقتصادي مرستې سیوا کول کې یو اهم کردار ولوبوي. څرنګه چې ویل کېږي چې د دغه غونډې اهم موضوع به هم وي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
وخه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دیو ریډیو په بازار پروګرام کې اوریدل شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. په عراق کې حکومتي ځواکونه او شیعه ملیشیا د داعش یا اسلامي ریاست په ضد په ختیځ رمادي کې جګړه شروع کړې او هڅه کوي چې دغه ښار له یاغیانو څخه بیرته ونیسي کوم چې تېره اونۍ تندروانو نیولی و. راپورونه وایي د سنی مسلمانانو داعش ډله د لرې پرتې انبار صوبې زیاتره برخې نیولې دي. نور حال ورباندې سمینه احسن رکبي.
تیره میاشت مغربی او عراقی چارواکو په دې حقله خبرې کولې چې تندرو وډله دولت اسلامي د شام د کوبانی ښار نه اوستلې شو، خو تیره هفته آیست دې جواب د عراق پر مادي ښار د قبضې سره ورکو او د شورو په ورځ د شام په پالمیرا ښار هم کنټرول ترلاسه کو. د امریکای د خارجه وزارت یو چارواکي د شورو په ورځ خبريالانو ته ویلي چې دلته د صدر نواخله تر سېنیټر پورې څوک هم دا نه وایي چې دوی په دې حالاتو فوري قابو موندي او دا انتهایی سنگین حالات دي. د دولت اسلامي پر مادي او پالمیرا کې ګټو په حقله په واشنگټن کې د یو رنیزی اداره انسټیټیوټ فار د سټډی اف وار سرنکارا جیسیکا لوئس مکفیټ وای چخکاری دي سي آی اس په غټه پیمانه باندې روان عملیات په دی خیال ترتیب کړی وو چې غختلې رمادي باندې د یوې درنې حمله نمخ کې د عراق امنیتی فوزونه خستړی کی اهمدا یو قسم لا د دوی جنگي ستراتیژي خکاری، خو دا نه ده چې آی اس تا ماته نه دی ورکړی شوی. په نیو امریکا فاونډیشن کې د تره غری پرزت سرنکار براین فیشرمن وای په نږدې میاشتو کې آی اس ځینې هغه علاقو نوسته شوی هم دا چې دوی په تیر اوړي کې قبضه کړی وو. پدې کې کورد سیمې او مشرقي دیاله صوبې سره نږدې په شمال کې پراته خارونه او کلیدي، او شام کې هم دولت اسلامي د هم صوبې شمالي برخو نه وسته شوې ده. براین فیشرمن وای آیسس ځان ډیر خور کړی دی او په دې وجه هغه علاقو نه هم تختولې شوې چرته چې دوی موثره کنټرول برقراره ساتلې شو. خو بلخوا په رمادي او پالمیرا کې د پرمختګ سره سیرنکار حسن حسن چې د آیسس انسایډ د آرمی آف ټیرر کتاب لیکوال هم دی وای د دې ډلې د دشمنانو لپاره دا یو لوی چیلنج جوړ شوی دی او دغه علاقې به د آی اس نه واپس اخیستل ګرانه پدی چې د دغه علاقو اوسیدونکي خلک د آی اس پر ضد تقریبا د نش برابر مزاحمت لري. یو شامی خبریال جلال زین الدین وای د موجوده حالاتو یوازینی حل په عراق او شام دواړو ملکونو کې یو قومي مفاهمتي حکومت جوړول دي چې په موجوده کې دا ناممکن هم ښکاري، نو ځکه به د آی اس پدی سیمه کې موجودګي برقراره وي. د رقانه تر موسل پورې د یو حکومت په شکل کې اخوا پالمیرا باندې کنټرول نه پس تازه ریپورټونه وایي چې آی اس د خار عجایب گھر بند کړی دی او د نوادراتو یو پوها ډایریکټر مامون عبدالکریم وایي چې هلته کې موجودې ځینې مجسمې هم ماتې کړې دي. خو میډیا هم د دغه ډایریکټر د خولې دا هم وایي چې د عجایب گھر نه ډیر زاړه نوادرات د وړاندې نه د مشک ته منتقل کړی شوي وو. یاد دي آی اس د نمخ کې عراق کې هم ډیر تاریخي ځایونه وران کړي دي چې یو پکې د نمرود زاړه آثار ورانول هم وو.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکی
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وگ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو د زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه خبرې غبانې اوري. خبر پښتونخوا کې په ورستیو کې غیر معیاري پی په غټه کچه باندې خرڅیږي. دغه پی په پلاستیکی بوتلو کې اچول شوی وي او د اوو ورځو پورې دا خلک استعمالول شي، خو ډیر څېړونکي وایي ډیر خلک وایي چې د ایکسپایری ډیټ یا هغه ورځ چې د هغې وروستو دغه پی د استعمال قابل پاتې نشي د هغې وروستو هم دا پی په دوکانونو کې خرڅیږي. زمونږ په سیمه کې خبریال احسان محمد خان یو شمیر مارکیټونو ته ورغلی دی او یو رپورټ یې تیار کړی.
په پاکستان کې چې پی او یا شوده د ژوند یو مهم ضرورت دی او استعمال یې تر ټولو خوراکي شیانو زیات وي، په بازارونو کې د شودو قسمه قسم ډبی لیدل کیږي چې دغه تر اوږد وخت پورې استعمال دی شي. خو د دغه ډبو ترڅنګ اوس په بازارونو کې داسې پی هم خرڅیږي چې په پلاستیکي بوتلو کې بند وي او د استعمالولو وخت هم تر وو ورځو خودلې شوی وي. دغه پی چې د پنجاب څخه بازارونو ته رسیږي او په کورونو او یا ورکو غوټي کاروباري زینو کې په دغه پلاستیکی تیلو کې بندېږي. د صحت ماهران وایي دغه قسمه پایو استعمال انساني صحت ته زیان هم رسولی شي، ځکه چې د پایو محفوظ ساتل یو ګران کار دی. ډاکټر سردار خان په دې اړه وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته وایي پاکستان کې چې یو شمیر کثیر الکومی یا ملټی نیشنل کمپنیانو پای هم خرڅیږي او دغه پلاستیکی تیلو دننه د پایو په نسبت بیا هم لږه سیوا وي. دغه ځایي پلاستیکی تیلو د پایو یو کاروبار کوونکی وایي دغه پای کله هم انساني صحت ته زیان نه رسوي او په ارزانه بیا خرڅوي.
نجی نه دا خو بالکل نور کی صحت کا نقصان او مارکیټینګ خو خرسو خو پرزا ری خلکو ته دا ملاویږي او دری خدا سر کې مونږ یو شکایت نه راغلی او که سر دې دا نقصان ورکولی نو په کار کې زمونږ دا کاروبار تر شو خراب شو او خلکو دا شي دا نه سمولی نو نرخ هم د نور چې کم دا ملاویږي مارکیټ کې دغه نه ریټ خو ارتاوري دي خو مناسب ریټ دي او د پیکینګ په دغه کې مونږ لږه غو بچت شو شي غا خپل ځاګه کښتو مرتبه دغه فایده ورکوم.
پاکستان کې چې عام ولس ضرورتونه سیوا او آمدنی کم دی، دغه معاشي ستونزو چې عام وګړي کمزوري کړي دي او زیاتره خلک خپل ضرورتونه سرته کولو دپاره ارزان بیا او وړیا سیزونه لټوي. خو ماهران وایي پای او یا شوده که چرته غیر معیاري وي نو د استعمالوونکي صحت ته زیان هم رسولی شي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا قدرمن اوریدونکو، اوس هم زو د پاکستان کړکېچ ځپلې بلوچستان ایالت ولورې ته چیرې چې له نورو ستونزو سره سم ځینې ټولنیزې ستونزې هم وجود لري او د وخت تېرېدو سره د ولور اخیستو هغه ناوړه رسم چې د خپلو لوڼو یا خوندو په حق لې خلک اخلي او بیا ودوي یا چل ورکوي، د هغه په باب یو کمپاین شروع شوی دی. په بلوچستان کې ولور د یوې نجلۍ 150,000 ته هم رسیدلی دی او کمپاین د قبایلي مشرانو لخوا، د دینی عالمانو لخوا او د ټولنې د فعالینو لخوا په دې باب شروع شوی دی او په خلکو کې دغه پوهه راولي چې ولور ناوړه رسم دی او دا د پښتني دود او عنعناتو په ضد دی. زموږ خبریال نعمت الله سرحدي په دې باب له مشرانو سره خبرې کړې دي، یو رپورټ یې برابر کړی، اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
په پښتانه وطن کې د نور رسمونو ترڅنګ د ولور رسم سلوجه زیات ځوانان د ودو څخه پاتېږي. په سیمه کې علما او قبایلي مشرانو په ګډه دغه پریکړه کړې ده چې دغه رسم مخنیوي وکړي او کم غټ غټ ولورونه د نکاح بندۍ په وخت ټاکل کیږي، نکاح خوا عالمان او ملایان به د غټ ولور ټاکلو نکاح بندۍ به نه کوي. د چمن د مرکزی جماعت مشر عالم اپیز متی الله وای په اسلامي لار د ولور ټاکنه د مشري څخه ډیر برایانی ختموي. په سیمه کې د لوسو لوکو څخه تر شلو لوکو روپو پورې د ولورونو ټاکنه کیږي، خو په اسلام کې د دغه ولور یعنی د اکمهر کچه ډیره کمه ده.
د پیغمبر علی صلوات و سلام چې کوم نکاح یې سوی دی تاسو لرنی ولر ور کړی دی دا هغه نکاح دا هغه وخت دولس درې هم باندې سوی دی ول ور جا تو بسخه بیا ځوانان پیغلان شي هغه د ګناوه تر کومه چیز زکه په لور ول بر باندې ودونه کول دا د هر چا د وس خبره نه د وخت حکومت دی لپاره خپل یو قانوني یو ضابطه مقرره کی دا هغه ضابطه د قانون مطابق چې هر څونی خشته ول ور وی هغه
د ولور کمکه ټاکنو د علما دغه پریکړه ادي خلکو هم ډیره زیاته ستایلی ده. د سیمې یو قبایلي مخکښ عبدالقیم سرایي وایي چې د ولور رسم په معاشره کې یو ناصر بڼه اخیستې ده. د دغه رنګ غیر اسلامي رسمونو له وجې په ټولنه کې مساوات نه لیدل کیږي.
علیمان صاحبانو دغه وینا کړې ده چې ولور درې و دو نیم لکه شمه خپل لور ور کړې ده بالکل مې لکه په غواغلس درې مو ورته ویل کېږي پر هغه طرز باندې مې کړې ده. خو دا د یو فرد فیصله په کار دا ده چې اجتماعي تور ټولنه پر دې باندې یو داسې لایعمل تیار کړي چې اجتماعي دا یو شی راشي ټولنې ده چې وروره دا آینده دپاره یار خو ګرسره انسان ډېر قیمتي شی دی دغه قیمت شته نه او بیا چې کومه اسلامي طریقه کار ده ولور چې ورته ویل کېږي اکمار هغه پر یو دی طرز باندې کشیش دي چې دا ټولنه غوازینی تور ودی ته آماده شي.
د ولور یعنی اکمهر کچه رقمولو د پاره د سیمې ملایانو خو نکابندي په کم ولور د تړلو پریکړه کړې ده او د شاوخوا سیمو څخه را روانو خبرو کې د دغه پریکړې پخلی هم کیږي. خو نور هم په ټولنه کې داسې رسمونه او رواجونه شته چې ختمول پکار دي. د سیمې ملایانو او عالمانو ته پکار دي په دې لوري هم نظرونه راواړوي او د ټولنې څخه دغه غیر اسلامي رسمونه او رواجونه ختم کړي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، چمن.
وایس اف امریکا دیو ریډیو
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدلی شئ.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadewaradio.com
در وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی په داسې حال چې خیبر پښتونخوا کې به د مې په دیرشتمه نیټه باندې بلدیاتي انتخابونه کیږي. ډیر خلک د بلدیاتي انتخاباتو کې ولاړ دي د ووټ اخیستلو لپاره بیلابیلو کلو ته ورځي، خو په دې کې ښځې هم یو شان برخه اخلي. که څه هم په ځینو ځایونو کې یعنی لکه د سوات بخنه غواړم د دیر پرنګ ځایونو کې چې په ضمني انتخاباتو کې د ښځو د ووټ نه اچولو فیصله شوې وه، دا ځل ویل کېږي چې ښځې به په ټولو ځایونو کې برخه اخلي. شازیه بیبي چې په خپله د چارسدې ضلع سره تعلق لري هغه ضلعي کونسل ته ولاړه ده، کوڅه په کوڅه باندې هغه ګرځي د ووټونو ترلاسه کولو دپاره. یو رپورټ پرې د سیمې نه زمونږ خبریال ارشد مومند راکوي.
شازیه د خیبر پښتونخوا هغه یو څو زنانو کې شامل ده چې بلدیتي انتخاباتو کې به د سړو سره مقابله کوي. دا د ضلع چارسدې 202 ضلع کونسل امیدوارانو کې یوازنۍ زنانه ده. شازیه وای الیکشن کې برخه اخیستو مقصد یې د زنانو خدمت او ټولنه کې د ښځې او سړي برابروالي احساس پیدا کول دي.
دا راته وایي چې تاسو لکه د سړو په مقابله کې ولې روتي زره دی او جی زویم خزم چې دی نو د معاشري او فرد دی دام چې دی نو هر څه ګولې شي نور خوزتم پکار دی چې زما په شانتي دی میدان ته روزي.
شازیه کور په کور ګرځي او خزونه د ووټ غوښتو سره سره هغوی ته د ووټ په اهمیت هم خبرې کوي.
خزو د پاره ووټ اچول څونه ضروری خبره ده. تاسو ووټ لولې راځي ځکه چې تاسو ضرورت بیا مونږه پوره کوس.
او توحیده وایي چې تر اوسه یې د خپل ووټ استعمال نه دی کړی، خو یو زنانه په الیکشن کې د کامیابۍ لپاره به دا ځل خپل رای استعمالوي.
مونږ به په خپله موټونه ورکوو دې له به زنانه راټول وه به مل ورکوي ووټونه او زمونږ دپاره به خبره کوي. مونږ غریبانان خلکو مونږ له به هر څه کوي. مونږ سړو له نه شو باتلی سړی پاشو چې دا پاشي دې له راتلی شو.
شازیه ته د خپل کور والا مکمله مرسته حاصله ده او خوند هاشم خان یې هم ولا کمپاین چلی.
کور والا سره زما 200% مرسته حاصله ده
بلکې زه به دا وایم چې د دې خلکو په مشوره باندې چې کم ده هغه کله د الیکشن ته ودرېدل نو په هغې کې وتل ټول نه زیات سپورټ چې وغه زما و او دا به انشاءالله د سړو ته هم دا ثابتوي چې تاسو سړو اوسه پورې نه ده د خپلو سړو نارینه خلکو دغه چې نه دی کړی خدمت نه دی کړی او دا به انشاءالله د سړو ته هم ثابتوي چې زه یو زنانه یم او د زنانو سره سره به زه د سړوم چې کوم دی نو برابر خدمت کوم انشاءالله.
د شازی په الیکشن کې کامیابی یا ناکامۍ فیصله به په دیرشم مئی کېږي خو ځینې خلک وایي چې دې سره به زنانو کې سیاسي شعور لا نور زیات شي. د همکار شمالي سره ارشد مومند، وایس آف امریکا، دیوه رادیو ټی وی، چارسده.
دا دیوه رادیو ده. که غواړی چې موږ ته ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دا ده diva@voanews.com. زموږ ایمیل پته به داسې لیکئ ډیوه ریډیو DEEWARADIO@voanews.com به داسې لیکئ voanews.com.